Jotcarast. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسلې راخیستل شوې دي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې لسګونه افغان میرمنې په البانیا کې راټولې شوې او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت غږ پورته کړی دی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان سفارت بندیږي. د سفارت کارکوونکي به دا اونۍ دا ودانۍ چې د افغانستان ملکیت دی د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. ټاکل شوی ده چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 20مه په لندن کې هم د افغانستان سفارت خپل فعالیت ودروي. معلومه نه ده چې دغه سفارتونه به همداسې بند پاتې کیږي او که به یې چارې د طالبانو ډیپلوماټانو ته سپارل کیږي. په لندن او اسلو کې وروسته تر دې د افغانستان سفارتونه بندیږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی د جولای په 13مه اعلان وکړ چې د بریتانیا او ناروې په شمول د 14 سفارتونو او کنسولګریو له لوري توزیع شوي اسناد نور اعتبار نه لري. د استرالیا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو یو شمیر پخوانیو پوځي افسرانو پوځي رتبې او مډالونه لغوه کړي. دغه پخوانی افسران چې یو وړه ډله بلل شوی تورن شوی چې په افغانستان کې تر قماندې لاندې کسانو جنگي جنایتونه ترسره کړي. د بریتانیا ګاردن ورسپانې او یو شمیر استرالیایي رسنیو لیکلي چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس نن پنځشنبه خپل پارلمان ته د معلوماتو پر مهال دغه څرګندونه کړي. نوموړي ویلي چې متاثره شوي افسرانو ته یې چې له 15 کسانو کم دي لیکونه لیږلي او د هغوی نمونه نه دی یاد کړي. په استرالیا کې یوې څېړنې چې څلورو کلونو کې بشپړه شوې ښودلې چې افغانستان کې د دوی 25 پخوانیو او برحاله ځانګړو ځواکونو د ادعا له مخې 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي. استرالیا د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې افغانستان ته خپل شاوخوا 1.5 سرتیري استولي و چې تر ډیره په اروزګان ولایت کې میشت وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو غږونه واورېدل شي. نوموړي په کابل کې د ښځو پر نو لارون ته په اشاره سره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه باندې 10 تنه ښځې او نجونې راغونډې شوې. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه تامین کړي. د دغو معترضو ښځو د لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو له لارې د کابل په لویدیځ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مشرې رقیه سایی وویل چې له دې ویرې چې د طالبانو له سخت چلند سره مخامخ نه شي، نیم ساعت وروسته یې خپل اعتراض پای ته رسولی دی. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې د کابل ښار د 12مې حوزې په مربوطاتو کې یې دوه بریدونه کړي دي چې پکې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي. د جبهه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې څرګنده کړې ده چې دا بریدونه یې د شمالي سرای او بادام باغ د لارې په اوږدو کې تیره شپه ترسره کړي. بلورته د طالبانو یوه بله مخالفه ډله ملي مقامات ادعا کوي چې د کابل په دیوان بیګي سیمه کې 2 طالبان وژلي او 2 ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه راپورونه او ادعاوې نشي تاییدولی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان پرستر مفتی سعید مکرم عبدالقادر زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې بریدو شو. د حمله د ښار په مرکزی جماعت کې وشوه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې عبدالقادر زاده په یو جریحدار وسیله ټپي شوی دی، خو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. برید کوونکی نیول شوی دی او تر اوسه د دې حمله علت نه دی روښانه. عبدالقادر زاده یو 60 کال عمر لري چې له 2010 کال راهیسې د تاجکستان د اسلامي مرکز د علماو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا د ورکولو یوازینی مرجع ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 11مه ل خپل برټانیي سیال ډیوډ لامی سره له پولان څخه د ځمکې لالارې کیف ته ولاړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی دی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن توغندیو د ویشتلو بندیز ترې لرې کړي. دا وو خبرونه تفصیل زمک په وپانه کې هم مندل شي ادرس د ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجله پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په لاندې خبري برخه کې رازو د راپور ته چې په لزګونو افغان خځې په البانیا کې راغونډې شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې د خځو او نجونو د حقونو د نقص په وړاندې په یو غږ وړاندیزونه وکړي د غونډې برخوالو ازادي راډیو ته ویل چې دوی به نړیوالو ته دا وړاندیزونه وکړي چې څنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقونه ترلاسه کولای شي تفصیل له احمد شبراور
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا یو سلو ډیر شزو او نجونو د غونډې دوه مده په دې درې ورځنی غونډه کې د افغان جنو شزو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاد رینا امیری هم برخه اخیسته ده رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه پورس په خپل اکسپانه کې لنړیوالو وغوښتل چې تر هغه د طالبانو سره اړیکې نه اډی کوي چې له شزو سره تبيزي چلندې پایتنه ورسوله د جمهوریت نظام پولیسي شرکه کې د کوچانو استاد فرزانه کوچی په تیرانا کې د اسجرو خبريالې ته د دې غونډې د هدف پاړه وویل
په دغه درې ورځې غونډه کې به د افغانستان د خزو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي مسله درته دا چې خزي څنګه کولای شي هغه مسائل چې د خزو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکی ډول وڅېړي یو بل سره یې پر بحث ولري
د غونډې ته له ایران کاناډا بریتانیا او امریکا څخه د افغان شزو استاذ ورغلی دي د ګارډین رسپانې د راپور لمخې یو شمیر مېرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم د غونډې ته ورشي خو مخې نیول شوې ده فرزانی کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان شوزو او جنو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي
زموږه هڅه داده چې موږ وکولای شو یو حلار یا هداقل یو څن نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کو چې د افغان مرمنو له ادرسه د خبره د دغه وړاندیز د توقع ده
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اگست په 28 موویل چې د دغه ډلې مشر هبت الله خونزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوې قانون توشه کړی دی طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب او اصول په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کېدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي په دغه قانون کې راغلي چې د شزي د ټول بدن پټول لازم دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د شزي د مخ پټول ضروری دي همدارس په دغه قانون کې د شزو شخ ک تلاوت او نعت خواني هم وي په عمومي ډول منع شوی او د شزو لوړ شخ او رات بلل شوی دی د قانون په نړیواله کچه د بشري حقوقو ډلو غندل دی
وینځل په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر ټولاندې کې جهال چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وای په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 40,000 دینی مدرسې جوړې کړې دي د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرسیال مولوي کرامت الله اخوند تیر کال لاسراوړنو د تشریح په نوم خبري غونډه ته دا څرګندونه کړې دي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته لښپګم ټولګي پورته د جنو په مخ هر ډول زده کړې بندې شوې تفصیل لا به د سپوږمینه اورو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څبان د شپږ میلیون انجونو په وړاندې لښپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې یې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 40,000 یې پکې مدرسې دي د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لستراوړنو د تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3,000,000 او 28,200 تنه په زده کړو بوخت دي
په ټول هیواد کې 22,255 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتون لري. شل دې جملې څخه 9,609 باب مدرسې او 9,200 باب دارالحفاظونه، 115 باب دارالعلومونه او 19 باب دارالایتامونه دي چې 15 باب یې له پول بهر د میشت افغان مهاجرونو لپاره جوړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې جملې څخه 115 باب خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان لبیازلی واکمنی ورسته تینجونو په وړاندې لشپګمو ټولګیو پورته تر پهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د موینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د 12 ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناسته یم، ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نری سره سیالي ولرو او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ون رسیږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو سیمفونو کې تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کې د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېرې ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې دلودلې، دومره وده مونږ په ورسته شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي دلودلې. مونږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي، مونږ بیرته د جهالت په ژواته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعه په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوې مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل، د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخیسته. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیویارک کې پرون د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د بریج ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه درویشت کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کاملا هاریس او ډانلډ ټرمپ سره لدی چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشۍ د انتخاباتو په بحث کې چې 90 دقیقې دوام وکړ پر یو بل سخت نیوکه وکړي، خو پرونی روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا ورسره د مانځنی د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نمونه د هغوی خویندو، میندو، میرمنو، ورونو او د کورنۍ نورو غړو واخیستل. بیا ورسره د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې بریټ پر مهال چې د 2020 کال د سپتمبر په 11 وکړ، د نیویارک سربیره درېمه مسافر وړونکو الوتکه د امریکا د دفاع وزارت لمانی سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا پلور د بریټ لپاره روانه و چې مسافرو د پیلوټ پر کابین بریټ وکړ او د الوتکه نسکوره شوه. په نیویارک کې تر مراسمو وروسته کاملا هاریس چې د نومبر په 15 به د ولسمشر په انتخاباتو کې له ترامپ سره سیالي کوي، له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وشل شویو 24 مسافرو یادګار ته د ګلونو ګډي کېښودې. د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت یې مشان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دیره و. واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو موافقه ونه کړه. همغه و چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ. تر دې حمله وروسته امریکایي ځواکونه نشته شل کله په افغانستان کې پاتې شول چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. او بیا د دوهید تړون لمخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د ماشمانو لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشمانو لپاره ښه شاعر هغه دی چې بلا شعور کې او خپل حافظه کې، شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور لنویاتو خبرو.
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیه مهرابی سره شخیدلی یم.
نوې سندره مې لرله، یا لرم سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلا او په لاره کې مو له خندونو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الازغم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. شاغل اسغم د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو د ماشومان په خپل لیکلو ته او مطالعه ته وڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې تر سره شوې چې په دې سیالۍ کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ تر سره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ورولېږلې او ګټونکو ته ستاین لیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوال او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول، همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه هم ډیره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډیرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوي غړي نوي ملګري هم موندلي دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دا دی چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوي کلپونه، کارتوني فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون پونم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیل شوې وه. شاغلی لیوال چې په خپله یې هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي، د ماشوم د عمر مسأله یاد کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د پتیره بیا د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې اوس نن په خبرې کوو کدا وسنجو، زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کیږي، دا د وړکتون د سن متون دي. کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي،
د کرکتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري، تکرار کلمات پکې وي ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورځنی وي، یعنی طبیعت پکې یادیږي، د څارویو په اړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشومې ویني لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ور پورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتیږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري ممکن د شعر ژبه او تصویر ډیر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په اسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکل شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وایي چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د مشرانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. شغلی لیوال د مثال لپاره وایي:
تورې سترګې د پیشونګورې، دانته ولاړ دی اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورو ورو تصویر پیدا شي په مینا ورور ما شو بیرام دی ننداره ګوري دغه د تصویر لګیانه د پښوګوري او د وبو یو ما شو ورته ناس دی ورته ګوري ما شو بیرام دی ننداره ګوري کله نا کله په خندا خوري چې پښوګوره هپلی لډاره دا ورته څکشي غکلی لواره چې پښوګوره ورو بیرته راشي او بو ډنډ کې په تماشا شي ماشومې ګوري تصویر لورایا ورته غوري کې لخپل ازایا دنیا هم داده ښکلا هم دومره واړې تر دې لا څومره لا خوږه څومره بس مونږ پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشومو پیشو پیوان ته دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا منترا پیژني او په ساده ژبه دا په حقیقت کې موږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي من په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید د ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه د ماشوم سره مخامخ شو طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته به شعرونه باید له دې سره ګډ نشي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شخلی لیوال
پوری در ماشوم لپاره ده ماشوم کولی شي دا ازیان ته وباسه چون 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 چونی دی چورگوری دی بیاوی چرگی بچونی دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر چوک چه پری پوشون دو هگهی با ور کلمه چرگ با پی خبر کلمه دا در ماشوم لپاره شیر دی په دې کې خصوصیتونه چې د غږونو تکرار عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري نو ماشوم یو چرګ له خپلو چرګونو سره لیدلې وي د پوهیږي چې دا څه معنا چون 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 د ماشومانو غږ او د چرګونو غږ چوری چرګوری دي یوې چرګې بچونی دي برګ 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 دلته نه ده نه چرګوری دي په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتې برګ 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 درې دانې برګ دي تور 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 درې دانې تور دي
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ش شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشور او حافظه کې د ماشوم توپ ډیره برخه زیر مکړی وي د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په ورستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډیرو افغانانو په حقیقت کې ماشوم توپ نه دی تجربه کړی
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشوم توپ نه محروم نسل یاست ما خپل ماشوم توپ نه د تجربه کړای سره ال دی چې د انقلابونو قطر روس ترغه خو هغه دودی زروزنه هم دا شی و چې ما ماشوم توپ نه تجربه کړای ځکه په ماشوم توپ کې پلرنی روزنه له ما نه خنده او جړه دواړه واخستل دواړه شرم د شرم کې راغله ورسره وختو کې چې زه پلیکنه به شروع کړای او ولنه چې سې ستانس به نوې ممدغه و چې مخانده مجاړه شرم ده شرم دا یو ده بل سنځه دی منګه د ټولنې د دودیز روزنه د اپېستله دغه د ذکریال نسل ده چې دوی فارمی روزنه ورکي ماشوم باید د ګټ جوړون کوي شي هغه کدیم ځکه ګټه ده کدی اخیرات ګټه ده
شخلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توبې نه د تجربه کړي هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي
چې هر څوک ماشوم ته تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیر تخپل ماشوم توپ ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې د نه دی لیدلی نه دی تجربه کړی هغه دې راژوندۍ کړی په خپل تخلیق کې دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیوال څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده ماشوم په یو خلاق موجود بدلی تخلیق خیال دی انسان خدای نه کده دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي
کرکتون کې پدی باور دي چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پراخیږي د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غشتلې کوي. ډیر کله مشاورو چې ماشوم له شون کې سن شي سکولې او هغه وخت په درس سر خلاصي شي چې لزان سره سوال ولي چې په دې ډول په ټولګي کې وخت ځای کیږي او کزين شيان لښ پیچلی وي ممکن زده نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولای شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بلورته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشوم ته وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعر هیله خواړي، امیدونه خواړي، هغه څه خواړي چې ورسنه ژوند چیلنجوي لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي. خو د زلمیانو او مشانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د مشانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تواک ورکړو ز خبر مد میندو پاچایی که د تریاکو پشنرخت به د غنم و ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي. د مڼو غوندې بسو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زګړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. د ماشومان لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشومان لپاره ښه شاعر هغه دی چې پلا شعور کې او خپل حافظه کې شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کړي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومان او د ادبیاتو د کور لنبي اتو خبره
اوس موګه تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه په یک مدمندو پاتای کې بهر باغ کې وتر ټولو مهربان بوټه از غیبی د وسلو په دکانونو بلوي کلب وی زنګ وهلای.
لا هنرمند یاسه مهربي سره شخیدلیم
نوې سندره ملرله یا لرم سندره نه سندره لرم
د نورستان د طبیعت د ښکلا او پلار کې مو د خندو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الله اعظم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې د بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. شاغل اعظم د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو د ماشومان خپل لیکلو ته او مطالعه ته ورڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې ترسره شوې چې په دې سیالۍ کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسې لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ ترسره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ور ولېږلې او ګټونکو ته یې ستاینلیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوال او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې هم ډیره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډیرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی د شاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړی دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅه وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوی غړي نوی ملګری هم موندلې دي. مختلف کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر ده چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوی کلپونه، کارتونی فلمونه او دغه سی انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومان او د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون پونم وشوه. د دې غونډې لوی برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیل شوې و. شاغلی لیوال چې په خپلې هم ماشومانو ته شعرونه ویل دي د ماشوم د عمر مسأله یاد کړ چې باید لسن سره سم هغه ته شعر ولیکل شي.
لسن سره په مطابقت کې د پتی له بیر کې د ټول ماشوم د بیر ټول وسنجو او کته نه شعر چې وسنن په خبرې کوو کدا وسنجو. زه داسې فکر کوم ته نه دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دا رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کیږي، دا د وړکتون د سن متون دي کده نشي درې کلنې نه شروع شي درې کلنې نه تر هدا اقل تر شپږ کلنې پورې
د کرکتون کو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شی پکار دی چرته مولري تکرار کلمات په کیوی ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات او ورځنی وي یعنی طبیعت په کې دی شي د څارویو په اړه لیکل کې شي د انسان د وجود د غړیو په اړه کې څه پکې وي خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشومی ویني لکه لاس سترګې پوزه سر خوشونه او پشي لوړکتون ورپورته بیا په شعرونو کې د قافي اهمیت زیاتی شي په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یو کیسه لري داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو شکلونو او عددونو سره آشنا کوي هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي د لسو کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري ممکن د شعر ژبه او تصویر ډیر ساده نه وي لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په اسانۍ د درک وړ نه وي کره کتونکي په دې اندي چې له لوی سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکل شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي عبدالغفور لیوالوی چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د ماشومانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي شخلی لیوال د مثال لپاره وایي
توري سترګې د پښونګوري دانت ولاړ دی او بوته ګوري د اوبو منسکي ځان ورته ښکاری څومره ښایسته کې ځوان ورته ښکاری چې ورنګدي شي نو ورنګدیشي چې ترې نه تختی تصویر ترې پریشي ګور دراشي په مینا ورورو تصویر پیدا شي په مینا ورورو ماشوم حیران دی ننداره ګوري دغه د تصویر لګیا دی په شونګوري او دی وبو یو ماشوم ورته ناس دی ورته ګوري ماشوم حیران دی ننداره ګوري کله نا کله په خندا خوري چې په شونګوري پپلی لډاره د ورته څکشي غکلی لواره چې په شونګوري ورو بیرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي ماشومې ګوري تصویر لورایا ورته غوري کی لخپل ازایا دنیا هم داده خکلا هم دومره واړې تر دې لا څوم لا خوګه څومره بس مونږه پریک دی هم دغه ژوند ته د دې ماشوم پښو پایوان ته دا شعر کیدلې شي یوازې او یوازې د ماشوم د پاره نه وي اما د ماشومانه دنیا په اړه
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو پاړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا مونږ ته راپیژني او په ساده ژبه دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته بزرگ پوری او هم مشانو ته با شعرونه باید له دې سره ګډ نشي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شاخلې لیوال
پوری د ماشوم لپاره دی ماشوم کولای شي دا ازیان ته وګوري چون 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 چونی دی چورګوری دی بیاوی چرګی بچونی دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر څوک چې پری پوښول دوه هګي به ورکړم چرګ به پی خبر کړم. دا د ماشوم لپاره شعر دی په دې کې خصوصیتونه شعر دی د غږونو تکرار عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري. نو ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګونو سره لیدلې وي د پوهېږي چې دا څه مانا چون 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 د ماشومانو غږ او د چرګونو غږ چوڼې دي چرګوړې دي یوې چرګې بچوڼې دي برګ 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 دلته نه دانې چرګوړې دي. په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتوي. برګ 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 درې دانې برګ دي تور 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 درې دانې تور دي.
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه زیرمه کړې وي. د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په ورستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډیرو افغانانو په حقیقت کې ماشومتوب نه دی تجربه کړی.
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاست. ما خپل ماشومتوب نه دا تجربه کړی سره لدی چې د انقلابونو قطار روس راغی خو هغه دودیز روزنه هم داسې و چې ما ماشومتوب نه تجربه کړی ځکه په ماشومتوب کې پلرنۍ روزنه له ما نه خندا او ژړا دواړه واخیستل دواړه شرم د شرم کې راغله. وروسته وختو کې چې زه پلیکنه مې شروع کړې و ول نه کیسې ستانز مې نوم یې ممدغه و چې مخانده مژړه شرم د شرم دا یو ده. بل سوز د منګه د ټولنې د دودیز روزنه د اپېستله دغه د ذکریال نسل ده چې دوی فارمی روزنه ورکړي. ماشوم باید د ګټي جوړون کوي شي هغه کډم ځکه ګټه ده کډه اخیرات ګټه ده.
شخلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توب نه دی تجربه کړي هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي
چې هر څوک ماشوم ته تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشوم توب ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې د نه دی لیدلې نه دی تجربه کړي هغه دی راژوندۍ کړي په خپل تخلیق کې. دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیول څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده. ماشوم په خلاق موجود بدلی تخلیق خیال دی انسان خدای نه کړه دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي.
کرکتون کې پدی باور دی چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پراخی شي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غښتلی کوي. ډیر کله مشاورو چې ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولای او هغه وخت په درس سر خلاصي شي چې له ځان سره سوال ولي چې په دې ډول په ټولګي کې وخت ضایع کړي او که ځین شیان لږ پیچلي وي ممکن زده نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولای شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بلورته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشوم توب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیله غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورسنۍ ژوند چیلنجوي لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول لدې مرحله وروسته بیا شعر پراخه شبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي. خو د زلمیانو او مشانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. لوی خبرتیا وروسته د مشانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ
رازی میندو تا واک ورکړو رازی میندو تا واک ورکړو زه خبره مده میندو پاچایی که تریاک و پشن رخت به ده غنم و جیر خایست گلدوزی کیگی ده منو غنده بسور و تازه بود محبت لکلمات پورته کیگی او کتو که بوریا تو دی دوده او رناغانی ویشل کیگی رازه میندو تا واک ورکلو زه خبری ما ده میندو واک منهی که عرزگر به تو غوی لخپل سنگره پرلور گلابونه او ده تگو تگو غرونه پسرونو ده سرخکو الو تکو لغگونو پا غاطولو پا وریگی پا باران خشته سندره زه پویگ ما ده میندو پاچهی که بهر باخ که بطر طول و مهربان بوده از غیبی ده وصلو پا دکانون و بلوی کلپ وی زنگ و حلی او چنار پا نور دشنه ویلی پا غاره لبی لنی سرخ پا لزوانی الوانسی نور دسپین سینه رخ بی تا بود ده نگز کی کی او دبره با هم زور سکوت خپل مات کلی ده دزمکیر ده پیڑه و ناویلی پت رازونه پر اسوا کلی ما شمان بده مکتب پا کتابو که رسم شوی ده خایز سپینه کو تریغی که نیسی سندر مار با جوڑویه لغم برا کمپوزونه رازه میندو تا واک ورکو ز خبری مد میندو پاچایی که ده تریاک و پشن رخت و ده غنم و جیر خایست گلدوزی کیگی ده منو غنده بسور و تازه بود محبت لکلمات بوده کیگی او کچو که با وریا تو دی دوده او رناغانی میسر کیگی رازی من دو دواک ورکن
شاغلی لاهو څخه مننه چې د شعری په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لوراوله.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کو. هنرمند آسیا مهربي په جرمني کې ژوند کوي. دوی لشپش کلونو رئیسی پا سودوگانو که سندری سبتوی یعنی دی هنرته پا رسمی دول مخه کرده دوی پخوا هم لسندرو سرمینه لراله آغل مهربی خپلو سندرو ده تردیره ده شزینه لیکوالو شیرون انتخابوی ایلتی چره مخی تردی چه پا دیاره او ده دوی ده هنر ده نور و ارخونو پا ارتباط ده دوی نظر در سرشتری کرم لمره بطری وارو چه تروسه چو سندری پا منظم دول سبت کړی دی
2013 سره په دې خوا فکر کوم نس کوي ول سندري به یې په دې مغاړي نه باندې چې مثلا یو دوی سندري درې می لایف ایل دی یو د بیټهوفن په فست کې او بل هم د ګوتن انسټیټیوټ یو درې ورځې فېستیوال په برلین کې او نو هغه خو لایف دی خو هغه نوی جوړ شوی یعنی د تکراری سندری نه ولې چې ما خپل سندری ال تکرار ویلی
تاسو نوی سندری ویلی دی یا مو په کومه نوی سندری کار کړی د پدې وختو کې
نوی سندره ملرل یا لرم سندره نه سندری لرم خو کله کله بعضی پیښې اوس په ژوند کې چې هغه خند وګرځي نو په دې دلیل ما یو نوې سندره لوی اختر ته لرله خو متاسفانه ما یو ترافیکی پیښه درلوده د هغه د عمل شاته واچول سو تر اوسه پورې
د موسیقي د هنر په دغه شپاژو کلونو کې که چیرې تاسو د خپل سندرو ته وګورئ لپایله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی
لپایله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه دیرو ټکو ته متوجه شوم اول مثلا د تورو تلفظ دا غته دی چې بعضی توري په سندره کې سره جنګ و جلا ویل کیږي دغه شی ته یعنی زه خپل ورسته ورسته متوجه سوم چې هغه یو تور چې دی یا یو کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اوریدونکي په پوسی چې مطلب د دې څه دی یو ما دغه زده کله او بل می دای زده کله کله چې څوک خپل نوښت کوي خپل کمپوز کوي تبان چې هغه یو رنگ ته نسبتا راځي او کتم زما پسندرو کې دغه شی نه دی راغلی ځکه چې ما ډیر پام ته کړی دی نو دغه یو رنگوالی هم ما په نظر کې نیولې دي چې یو رنگ رانسی مثلا د بازي کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهیږي چې دا چا کمپوز کړی دی دغه دوه شیان چې نه خپل حس کړی دي دغه تغیر ما خپل سندرو کې لیدلې دي
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغیر راغلی د زس ورته ګورم تر ډیره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړی دي اول خدا سوال مهم دی آیا قصدا دا کار کوي او کنه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي
کرشیا و ما ز اصلا قصدا دا کار کوم مخکې له دې چې د سندري پیل کم نیت می کړی و خو لا می بلل نه وی یا ام پیل کړی نه وی نو ما د ډیرو نارینه شعرونه ما کمپوز کړی و چې دا غوی په مابینس کې یو شزینه شاعر چې ارشد شاعر چې و چې هغه سویلا جان ازغری و دا غی شعر و نو ما اکثر د نارینه و دا کمپوز کړی و بیا ورسته ورسته چې ما اوله سندر وویل چې د سویلا جان یو نظم و دا غ ورسته متوجه سو مالدا کار یا نه دی سوی یا کم سوی یا کسوی زب نه په خبره ملته غت څه باید وسی او دا کار باید وڅوک وکینو دا غوړسته ما شوري یا قصدن فیصله د شوزو شیرونه انتخاب کله او بل د یو بل اخم لري چې د شوزو په شیرونه کې ما ډیر نوی سوال وستله
یعنی د سه احساس په کې پیدا کوله که کوم څه تخپل احساس وي مطلب مو امدا ده
سل په سل کې بلې بلې او بل د شوزو په شاعری کې ډیر نوی خبرې دي ډیر نوی خبرې دي دوی مثلا ډیر نو موضوعات ته په شعر کې اشاره کړي چې هغه د نارینه په شعرونو کې مثلا تکراری دي چې کوم پام کړي چې ډیر مسی شعرونه نه لولي مثلا کوم پام کړي ډیر سندرغاړي د دې شاعرانو شعرونه خسي چې هغه ډیر ماسي یا مثلا پر قوم باندې ډیر دلالت کوي خپل پر هغه لاستراوړون باندې یا پر هغه تاریخي ماسو باندې ډیر ډیر دلالت کوي یا ماشه دې خي د بلی زاویې سم کې د بل اخلي کې او هغه نه پېژنه هغه یو بل بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس په خپل شیرونو کې یا نور احساسات په خپل شیرونو کې بیان کړی دی
تاسو یو بل نوښتم کړی دا چې د مثلا پی بی سندر کې مو د څو شاعرانو شیرونه یو ځای کړی دی دا کار مو په څه نیت کړی
دا کار می کړو هم دا سندره چې و د زما ذات دا اول یوازې د زمزمینی ازي شیرو چې ما دا کمپوز کی او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پناڅه پتوګه رنگ سو او محدودیتونه پر شو د پرنجونو باندې بیا پیل سو ما فکر وکړ چې دا سندره باید دا غځي شروع نسی چې زما د ذات او رکولو نه رحم شوي دا یا واشي باکي ګنا شوي ته به هم شوي دا من دا باید یو فیرست ولري بیا دې کې ځکه دا شذینه او یاد دا انجونو د مرمونو شیرونه راسره او په دې کې د مهتاج د شیر درې بایت واچول چې اینن دغه موضوع ولا ورسته ورسته مال په دې کې ور ډیر د غراسي هم بنوشتي هم زما کار ډیر کم دی یا لږ دی هم به دغه شاعران یاد سي او هم به هغه د دې احساسات په خي سره ورته دي ټوله یو درد لري او ټوله دغه ټولون د ناکرتو ستومره دومره پغاو دي دومره زیانمن دي او دومره اغیزمن دي منفي اغیزمن دي بیا مې د مریم د شعر د غزل یو دوه بیتم په ګټ کله نو دا د سیو شی ولې چې مال دغه مشترک درد موږ ټول لرو او کشک دا په شیر کې میوځي کو او دا کار چې میو کې اول می د زمزمې سي اجازه واخسن مل ما خدا غسي او کار کړی دی ته خو بنه خپکهږي غیر طول برعکس ډیره خوشاله یم نو دا می د ټول په اجازه دا کار وکي او کرشیا وای مزو شخصا خپل خوشاله یم چې دا نه وشت می وکي
مختلف سندر یو معلوم
احساس
کی